Radio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سماج ملند او زمادنو رام خارانو سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو د امریکا غږ شنا رادیو له همکارانو مننه کو او دا ازادي رادیو خبرونه پیلو چې هر ورځ سلام هم دی شبي یعنی د سهار لو و بجونه د ماخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي هم درنګه په ګڼو خارونو کې د اف ام پسل اشاریه پنځم اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی انډونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه توب کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز وګټله او ملګرو ملتونو په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې د سوریې دولتي ځواکونو دغلته د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی دی. انډونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان پاکستاني او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د انډونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په وینا په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سوره علی سوره دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځ راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
په دې غونډه کې د افغان حکومت عمده مخالفه ډله وسلوال طالبان ګډون نه لري خو افغان حکومت وایي چې د جاکرتا غونډه ته هیله من دي. دا بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکو په بغلان کې له تختونکو څخه وژغورل شول. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبر اعلان تویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري خار له بالادوري سیمې څخه تختول شوي او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټن ځای وژغورل شوي. ښاغلی نعمتی همداراز ویل چې د پیښې په تړاو پنځه وسلوال کسان هم نیول شوي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه افغانستان وګټله. د پرونۍ لوبه په چا ویسټ انډیز وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. ویسټ انډیز په پنځو اورونو کې یو سل اووه نوي منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په لسو اورونو کې یوازې درې دېرش منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویسټ انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې یو سل اته نوي و په اتهڅلوېښتم اوور کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په یو سلو نهو بالونو او اتهڅلوېښت منډې او محمد نبی په څلور پنځوس بالونو یو دېرش منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینیو څلورو لوبو یوازې یوه وګټله او په جدول کې درېیم راغی. خو وروسته له دې چې نیپال هانګکانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډېرو منډو د اوسط په خاطر د درې نورو لوبو چانس هم ورکړل شو. ملګرو ملتونو په خپل یو نوی رپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې رپورت کې وایي چې دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفانو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. خو په رپورت کې ویل شوي چې د دې ډلو لخوا د سرغړو ون موارد ډیر لږ پیښ شوي. په رپورت کې همدار ازویل شوي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې وسلوالو یو شمېر نجونې او ښځې د زنا په تور سنګسار کړي او ځینې په زور واده تاړ کړي او همدار یو شمېر نارینه یې له نارینه و سره د ناروا اړیکو په تور ځورولي دي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوي ډیلي کې خپل جګپوړي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوي ډیلي کې ډېره پاکستاني چارواکو او د هغوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټرسایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل یې چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم په روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنل. د امریکا د خزانه وزارت پر څه باندې لسو روسي وګړو او د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللي. د روسیې پر ضد د امریکا په نوو اقداماتو کې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول، هغه دیارلس کسان چې په تېره فبروري میاشت کې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا تورن شوي وو په نښه شوي دي. روسي سوداګر یوګنی پریګژیون چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم په دې ډله کې شامل دی. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روسیې یو شمېر استخباراتي او امنیتي ادارې هم په نښه شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت د عملیاتو په پیلېدو سره به په شمالي ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته جدي پام وشي. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي مسؤلیت سپارل شوی دی. همدارنګه به که وخت و د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. دا ساده راډیو ده. د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان ستولتنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناټو عمومي منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم وکړه. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ناټو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز د اشاره په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو ته کینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېل کوم قید او شرط خبرو ته رابلل دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناتو تیر کال وپتیلا چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 16,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
و مو لیدل چې د ناټو منشي یو اربیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. په داسې حال کې چې له یوې خوا افغان چارواکي پر وسلوالو طالبانو ټینګار کوي چې د سولې نوې وړاندې شوې طرحه دې ومني او همدارنګه امریکا او ناټو هم په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، له بلې خوا په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د عملیاتو د پراخولو خبره هم کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نصرت عملیاتو کې به د افغانستان ټولې هغه سیمې چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي په پام کې ونیول شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د 1999 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغې کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغې سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1999 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایداد وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریزه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایداد په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د ښاغلي خدایداد په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځ یو نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یوه مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبیني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو په خاطر د طالبانو وروستۍ غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمیو سرتیرو په مټ پیل کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینیو چارواکو او شنونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړي دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوست د لرې کولو په باب د لرې کړای شوي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2012 کاله پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دنده مختوړې ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي که بنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي، امریکا داسې کس ته اړ ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 15.5 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلي چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غني د تېرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانعو سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غني د وړاندیز د پایل دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
دا کابل د امنیتي کمانډانې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي چارو د سپارلو خبر ورکړي. داود امین په وی سنگړې مرکې کې ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د څلور دروازو امنیتي مسولیت اردو ته سپارل شوی او تر راتلونکي وی میاشتې به د غلړې بشپړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د کابل د امنیت په برخه کې د اقدام بیا اغېزې کړي. محمد حدیث پردیسی پاړه رپورټ لري.
که څه هم د کابل اوسیدونکي په خار کې د آرامۍ احساس نه کوي، خو امنیتي مسولین وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګېدو په هدف د کابل دروازو امنیتي مسولیت ملي اردو ته سپاري. د کابل امنیت قومندان داود امین له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لړۍ یوه اونۍ وړاندې پیل شوې او تر یوې میاشتې پورې به بشپړه شي. د ښاغلي امین په خبره دغه اقدام د لوړو امنیتي ګواښونو په پولیسو کې د فساد د موجودیت او د زورواکو پر وړاندې د درېدنې په هدف شوی دی.
البته د کابل دروازې دغه څلور پنځه ورځې کې څلور دروازې مکمل طور سره دور تسلیمي ورکړ شوې ده. یو سل یو لسم فرخي سره او دغه نورې دروازې باقی منده هم تر یوې میاشتې پورې مکمل اردو ته تسلیمیږي او د تاسیساتو سره فقط صرف پولیس بو د خپل هغه مسلکي کار دپاره هلته یو څو نفره محدود موجود وي.
ښاغلي امین دغه اقدام د امنیتي پلان یوه برخه وګڼله. نوموړي دغه شان ویل چې د شین کمربند او دغه شان د بي او ژیړو کمربندونو په جوړولو هم چې د کابل خار او لسوالیو د امنیت ټینګښت پکې شامل دی کار روان دی. د ښاغلي امین په خبره دغه طرح په عملي کېدو به د کابل خار امنیت ښه شي. د کابل له دروازو نه خار ته پر چاودیدونکو توکو د بار موټرو په وسلو د سنبالو مخالفینو نوتل هغه انتقادونه دي چې تل د کابل خار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوي دي. له دې وړاندې د شمال دروازې پرته د کابل درې دروازې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال شوي چې کولای شي کابل خار ته د هر ډول چاودیدونکو توکو او وسلو د را دننه کولو مخه پرې ونیول شي. د کابل د امنیه قومندان په خبره کابل د څلور اصلي دروازو سربیره د موټرو د را دننه کېدو 12 او د پلي کسانو د تګراتک شپږ فرعي دروازې لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیت سپارل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کولی شي. د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د ملي اردو دنده له ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه ده، نه د موټرو پلټنه.
د قوت وزارت دفاع نه کمول ولو یو ټولۍ هم وي، ولو یو کنده کم وي، د دې نه که موږ کمو دا قوتونه بل ځای کې توظیفوو، اصلي وظیفه د جنګ له بینه ځي. بنام د دې د پورترینه لاره همدغه ده چې خپله پولیس د دروازو قوي شي، تجهیزات صحیح شي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د دې پر ځای لازمه وه چې په پولیسو لا ډېره پانګونه شوې وای، هغوی په پرمختللو وسلو سنبال شوي وای او په سمه توګه د کابل دروازو د کنټرولولو جوګه شوي وای. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونه په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې واورئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خپرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، ونیس پروګرامونه او مطالب له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو .com. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. له دې مخکې د متحده ایالاتو په ګډون د برتانیا متحدو هیوادونو له روسیې وغوښتل چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو د پیښې په اړه یو قانع کوونکی ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدراعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برطانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي که نه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ د مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د رواني مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شندونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلی دي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت د سازکادو لسانی له خبره کوم. عبدالمالک جمع زدا غوړم چې زموږ ټول لسانی کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي. هیڅ کار نه دي سوی. زدا غوړم چې راز ما زغ بر زابل دروازې پر ورسې زموږ ټول لسانی ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکون کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست تصدی په نومرو و مخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلي په دغه معلومات باندې، بیا لومړی یو ځای ته په دغه معلومات درېدلي، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګایا وخت شمشان را څغلا کړي، ګایا وخت د اوبو مایان را څغلا کړي، ګایا وخت کورو ته را وښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچېری ولسمشر زموږ غږ غاوري د ازادۍ رادیو د لارې څخه زموږ غاور دی وکړي. دا خلک خپله برسي کې خپله دی دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه سره کوم عمله دلته شروع ده. وسلام.
دوستانو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه. زموږ غږ ازادۍ راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. اندونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستاني او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د غونډې نتایجو ته هیله مند دي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تښتونکو څخه ژغورل شوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې تښتول شوي وو چې پرون وژغورل شول. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په دوهم پړاو یعنی د شپږو غوره ټیمونو په پړاو کې پرون ویسټ انډیز ته د لومړۍ ماتې په ورکولو سره نړیوال جام ته د وتلو هیلې ژوندۍ وساتلې. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو نوی رپورټ کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې رپورټ کې ویلي چې داسې شواهد هم موندلي چې د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه چلند کړی دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډلی کې خپل جګپوړي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې ډلی کې ډیری پاکستاني چارواکو او د هغو کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د امریکا د خزانې وزارت پر څه باندې لسو روسي وګړو او د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسي ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نو بندیزونو علتونه بللي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا 12.9 اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له آزادۍ راډیو واوري.
زموږ په را روانو خبرونو په ځانګړې توګه د 8 بجو په خبرونو کې به واورئ چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشریاتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بېلابېلو ستونزو په ځانګړې توګه د ځورونې له ستونزې سره مخ دي. همدارنګه د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. دا په بل خبرونه کې دراوړو مخکې لدی نه چې زما بل همکار راشي او تاسو ته نوې نیم ساعته خبری مجله وړاندې کی پامو کوي د ژوند رنگونه ته.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نمبر ته وایس نو مې مریم مخیله ده. ډېر ښه مریم جانې که د کاروبار د مصرفتونو په اړه درته وایي.
ډېره زیاته مننه کوم. خپله مې وظیفه لرم د کوچیانو په ریاست کې او د هغې تر څنګ په رسنیو برخه کې هم فعالیت کوم. ورسره یو شرکت لرم د زرتار په نوم باندې چې هغه هم د ښځو لپاره جوړ سوی ده چې مېرمنې د خپل لاسي توکي کله چې دوی ګنډي نو هغې لپاره بازار نه وي. بیا دغه مونږ له ولایتونه راټولوو او دلته دوی لپاره پلورو او د دې تر څنګ موسسه د بسیا بزګري ښځې په نوم باندې لرمه چې فلحال نوی مو په هلمند ولایت کې د ښځو لپاره کار باندې پیل کړی ده چې هلته د ښځو لپاره د آموزشي پروګرامونه لرو.
د دغو پروګرامونو په اړه درته وایي دا د ولایاتو ډېره جالبه موضوع ده چون ولایاتو کې ښځې ډېر مشکلات لري. تا ویلې چې د بزګري ښځې په نوم د یو پروګرام په لاره اچولی دا ته خپله ولایتو ته ځې د چا په مرسته دغه کار کوي څنګه ده؟
ما د بسیا بزګری انجو یا موسسه هم جوړ کړی ده. همدې موخې او هدف لپاره سي زموږ د ولایت مېرمنې اصل کې زیات مشکلات لري زیات ستونزې لري په لری پرتو او نه امن سیمو کې دي. اوس تر څو کولای شو د نړیوالو مرستې او هغه سي خلک په نور نه حق او داسې شان باندې خپل موخو د هدف لپاره کاروي مونږ هغه راوخلو سي رښتیا هم د بیوزلو د بیچارهګانو او زموږ د هغه خلکو سیټیره ورته اړتیا لري د هغوی لپاره ولګو د هغوی لپاره مصرف کو.
دغه پروګرام چې تاسو غواړئ دا م په هوای ده یعنی کورنۍ کې نوې سره رقم ده؟
بالکل. بس یا بزګر ښځې نوم لکه څنګه چې نوم نه څرګندېږي سي بس یا یعنی خود کفا په ځان باندې بس یا د هغه ښځو نوم ده او مونږه هغه ښځې سي په ولایت کې دي د زراعت دی افغان میرمنې نور برخو کې نسی کولای تر او بس کار ده. یوازې دوی په زراعت کې کار کوي دوی په مالداری کې کار کوي، دوی لاسي صنعت کې صنایعو کې کار کولای شي. مونږ د دوی لپاره د زراعت برخه کې د اقتصادي پیاوړتیا همدغه هم په همدې باندې مربوطېږي، او د خود کفایي څنګه کولای سي په ځان باندې بسیا سي، او د عامه پوهاوي د ټولنیز خدمتونو کې بیا ټول راځي، صحت د دوی روغتیا لپاره، د دوی د تعلیم برخه، د دوی د بچیانو د تعلیم لپاره، او د دوی تر څنګ نور پروګرامونه هم دي سي هغه هم مونږ په پام کې لرو. خو اوس فی الحال مونږ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې